آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
جمهور رئیس غنی ویان وای چې د پاکستان استخباراتي اداره د افغانستان د ملي امنیت مامورین نه روزي. په عراق کې شیعه ملیشا او امنیتي ځواکونه د رمادي د ښار د بیرته نیولو لپاره ځانونه چمتو کوي، او د یونان چارواکي کوشش کوي چې خپل ملک د دیوالي کېدو نه وژغوري. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې نیم ساعته لومړنۍ خبرونه کې به اول خبرونه واورئ، بیا به د خبریال ممتاز بهیر هغه رپورټ واورئ چې په افغانستان کې یې د مخدره موادو په ضد د مبارزې په باب موږ ته رالیږلی. ورپسې به د انتخاباتو د کمیسیون د موقتي مامورینو د تنخواګانو په باب یو رپورټ واورئ. ورپسې په ننګرهار کې د ډاکټر احمد شاه اکبر سره یو مرکه لرو، او په آخر کې هم د امریکا غږ سر مقاله مه هیروئ. خدا دې اول د خبرونو تفصیل.
السلام علیکم. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی هغه مطبوعاتي راپورونه رد کړل چې ګواکې د پاکستان استخباراتي شبکه آی ایس آی د ملي امنیت د ادارې کارکونکو روزي او تجهیزات ورته برابروي. عبید عابدی امریکا غږ ته په مرکه کې وویل چې د آی ایس آی لخوا د ملي امنیت د کارکونکو د روزنې مسأله اوازه ده، او د آی ایس آی سره د ملي امنیت د ادارې په لاسلیک شوې تفاهم نامه کې دا مسایل نشته دي، خو دا خبره پکې شته چې دغه دواړه ادارې به د دهشتګرۍ ضد مبارزه کې په ګډه همکاري کوي.
دغه مسله چې په کوم شکل په رسنیو کې هغه باندې بحث کیږي، دغه مسله واقعیت نه لري او صرف یو شایع ده.
د دې نه مخکې مطبوعاتو راپور ورکړی و چې آی سای او د ملي امنیت ریاست داسې تفاهم نامه لاسلیک کړي چې آی سای به د افغانستان استخباراتي مامورین روزي او معلومات به سره شریکوي. دغه تفاهم لیک د افغانستان ته د پاکستان د استخباراتي شبکې د رئیس په تازه سفر کې لاسلیک شوی دی. وروسته تر دې چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د رمادي ښار ونیو، صدر اعظم حیدر علي بادی د دغه ښار د بیرته نیولو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. اوس شیعه ملیشې د ښار په شاوخوا کې پرتې دي، او ښایي چې د هغوی په مرستې به امنیتي ځواکونه تقویه شي. همدغو ملیشو تېره میاشت د تکریت ښار په نیولو کې هم د حکومتي ځواکونو سره په جګړې کې مرسته کړې وه. یو شمیر منابعو امریکا غږ ته ویلي چې حکومتي ځواکونو او قبایلي ملیشې د انبار ایالت د رمادي د ښار په ختیځه خوا کې دیره شوې دي، او هڅه کوي چې بغداد ته د اسلامي دولت د ډلې د ورتګ مخه ونیسي. امریکا ویلي چې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره به د عراق سره مرسته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند اریک شولټز وایي، موږ دا نه ردوو چې د داعش لخوا د رمادي ښار نیول کېدل یوه ستونزه ده، خو دا هم نه ردوو چې په بیرته نیولو کې به یې د عراقي ځواکونو سره مرسته کوو. رپورت وایي چې پروسه کال د اکتوبر د میاشتې را په دې خوا د انبار ایالت په شاوخوا سیمو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اسلامي دولت په جنګیالیو بریدونه کول، خو څه موده کېږي چې دغه بریدونه په کافي اندازه لږ شوي دي. د امریکا د لوی دریسانو د کمیټې مشر جنرال مارټن ډیمسي وایي چې د عراقي ځواکونو سره به د نړیوالو ائتلافي ځواکونو مرستې روانې وي. بل پلو په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت د ډلې جنگیالیو د رمادي په ښار کې کورونه تلاشي کول، او د پولیسو او هغو کسانو پسې ګرځېدل چې د حکومت طرفدار دي. دغه شاهدانو ای پی خبري ایجنس ته ویلي چې جنگیالیو د خلکو مړي د الفرات سیند ته غورځولې دي. د جمعې د ورځې را په دې خوا چې په رمادي کې جګړه نښتې، تر اوسه پکې شاوخوا 1500 ملکیان او عسکر وژل شوي دي. د رمادي ښار د نیول کېدو وروسته د ایران د دفاع وزیر ناڅاپه بغداد ته تللی، او د صدر اعظم حیدر البادی تر څنګ یې دغه هیواد د مشرانو سره عاجلي خبرې کړي دي. رمادي ته د شیعه ملیشو ورتک ځینې کسان اندېښمن کړي دي، ځکه چې د دغه ښار زیاتره اوسیدونکي سنیان دي. د سیمې یو اوسیدونکي ابو عمار ای پی خبري ایجنس ته ویلي چې د هغوی لپاره داعش او شیعه ملیشې هیڅ توپیر نه لري، ځکه چې دواړه یې بېرحمه دي. دی وایي چې که زمونږ ښار ته شیعه ملیشې راشي او یا داعش، موږ به ووژنی او یا به کډه کېدو ته مجبوره شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. په پاکستان کې شاوخوا 200 دینی عالمانو یو فتوا صادره کړې او ځانمرګي بریدونه یې د اسلامي احکامو خلاف عمل ګڼلې دي. دا فتوا چې د لاور په ښار کې صادره شوې ده پکې ویل شوي چې طالبان د اسلامي دولت ډله او بوکو حرام چې ځانمرګي بریدونه کوي د اسلامي اصولو خلاف عمل کوي. په فتوا کې ویل شوي چې د دغو ډلو نظر ناقص او یوازې د جهالت لمخې دی. دینی عالمانو په دې فتوا کې هغه کسان هم غندلي چې د روغتیایي چارو او د ګوزن د واکسین په کارکونکو بریدونه کوي او هغوی ګمراهان ګڼي. په فتوا کې ویل شوي هغه کسان چې میرمنې او د روغتیایي چارو مامورین وژني تر ټولو ناوړه مجرمین دي، او دا چې د غیر مسلمانو د عبادت په ځایونو تر ټولو د غیر مسلمانانو د عبادت په ځایونو بریدونه تر ټولو ناوړه ګناه ده، ځکه چې د هغوی په قول د غیر مسلمانانو حفاظت په اسلامي حکومت فرض دی. د جمهور غوښتونکو د ګوند یو بل غړی سناتور لنډسی ګراهام هم وایي چې د 2014 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د مشرانو جرګې غړی ښاغلی ګراهام په ولسمشر براک اوباما په دې خاطر سخت انتقادونه کوي چې د منځني ختیځ په هیوادونو کې شخړې یې په سمه توګه نه دي سنبالې کړي او نه هم د اسلامي دولت د ډلې سم په سم ډول مخنیوي کړی دی. د ګراهام په اعلان سره د مشرانو په جرګې کې د جمهور غوښتونکو ګوند درې غړي شول چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندید کېدو اعلان کوي. سناتور ګراهام 59 کلن دی او 40 کاله کېږي چې د امریکا د کانګرس غړی دی. هغه په 2008 کال کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید سناتور جان مکین سره هم په انتخاباتي مبارزو کې کلکه همکاري درلوده، خو انتخابات ولسمشر براک اوباما وګټل. هغه د سی بی ایس تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې خطر ځان کاندید کوي چې د هغه په فکر نړۍ د ټوټه کېدو په حال کې ده او وایي چې د بهرنۍ پالیسۍ په مسایلو کې نظریه تر ډیره حده صحیح ده. د یونان د مالی وزیر یانیس واروفاکس وایي تمه لري چې راتلونکې ونۍ به د پور ورکوونکو سره موافقې ته ورسیږي او دغه هیباد به چې په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر دی د دیوالي کېدو نه وساتي. ښاغلی واروفاکس پرون د شنبې په ورځ وویل چې موافقې ته ډیر نږدې شوی او زیاته کړه چې په یوې اونۍ کې به پریکړه وشي. د یونان حکومت چې د سخت دریځه کین اړخو په لاس کې دی د څلورو میاشتو راپه دې خوا هلې ځلې کوي چې هغو 900 هیوادونو ته چې پولي واحد یورو دی او د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا IMF ته د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې قناعت ورکړي او 1.2 میلیارد نقد یورو واخلي. 15 کال وړاندې د یونان د مالی چارې د کنټرول نه ووتې او د بانډونو د نړیوال مارکیټ دروازې هم پر مخ وتړل شوې. د یونان سره ټول ټال 240 میلیارد یورو اقتصادي مرستو ژمنه شوې و، خو دا ورستۍ مرستې به 1.2 میلیارد وي او دا به ورستۍ قسط وي. د اروپای او ایرو ایشیا هیوادونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویکتورا نولاند په یوکرین کې د اوربان نه د سرغړاونو د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې ده. میرمن نولاند چې پرون د شنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې د چارواکو سره د ملاقات نه وروسته خبرې کولې، ویل چې په یوکرین کې د اوربان نه هر ورځ سرغړاونې کیږي. میرمن نولاند وویل چې د اوربان نه د سرغړاونې زیات مسؤلیت د یوکرين په ختیځ کې د روسیې د طرفدار بلتون غوښتونکو په غاړه دی. هغه هم درنګ وویل چې د اروپایي ټولنې څارونکو ته د اجازه ورکړي چې د جګړې سیمې ته ورشي او د حالاتو جاج واخلي. سره له دې چې روسیې تل د تورونه رد کړي دي چې ګواکې د هغوی عسكر په یوکرين کې جګړه کوي، خو د کیف چارواکو پروند د شنبه پورس دوه کسان مطبوعاتو ته وخدل چې ویلی د روسي عسكر دي او د یوکرين د پوزیانو د وجلو په تورې نیولې دي. چارواکي وایي چې د نیول شوو دوه کسانو نه بعد د تروریستي اعمالو په خاطر تحقیقات کیږي. او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر براک اوباما 9 میاشتې وروسته له هغه نه چې پولیسو د نژاد پر بنسټ د څو مظاهرو د کنټرول هڅه وکړه، په وروستي اعلان کې د امریکا فدرالي حکومت د دې څخه منه کړی چې د ایالتي پولیسو سره د ځینو هغو پوځي وسایلو مرسته وشي چې معمولا په جګړو کې ترې کار اخیستل کیږي. دغه راز ولسمشر سیمه ایزو پولیسو د فدرالي حکومت لخوا د ځینو نورو وسلو او تجهیزاتو په ورکولو هم بندیز ولګوه. دغه اعلان وروسته له هغه نه وشو چې سپینې ماڼۍ تیر کال پیشنهاد کړی و چې د میزوري فرګوسن په شان حالات ته لپاره به چیرې چې د پولیسو پر ضد څو ورځې دوامداره پراخه مظاهرې وشولې باید چې وسلی ورته ورکړ شي. د فدرالي حکومت لخوا د پوځي وسایلو د ورکړې پروګرام پر ځای وساتي، خو د څو ادارو یو ګډ کمیسیون د تحقیقاتو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی چې د دې پوځي وسایلو د سوء استفادې او حد نه زیاتې استفادې خطر ډیر زیات دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه. قدر منوریدونکو، د همدې برخې لومړنی رپورت. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د مخدره موادو په ضد مبارزې د عالی کمیسیون مشربه په خپل غاړه واخلي. خبريال ممتاز بهیر په دې باره متداسه رپورت راکړي.
د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي هغوی د مسکرات او نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې په نوي قانون کې سلويخت سلنه اړین اصلاحات راوستي چې لمخې به له دې وروسته د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون رهبری په خپل افغان ولسم شرکوي. د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستيال هارون رشید شیرزاد امریکا غټول له دې مخکې په دغه کمیسون کې یو لس وزارتونو او عمومي ریاستونو غړي توپ درلود چې مشري د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر په غاړه درلوده، خو وسې په نوی قانون کې د شلو وزارتونو او عمومي ریاستونو د غړي توپ وړاندیز کړی دی.
کال کې د درې جلسې دایریږي او خپل به ټول وزیر صاحبان به پکې موجود وي او ولسمشر به خپل د رهبری په اړه لري او د وزارت د کارونو د اهمیت په نظر کې نیولو سره دغه وزارت په شورای امنیتي ملي په چوکاټ کې هم شامل شي چې هلته به موږ د خپل برنامې او پلانونه هم د امنیت ګواښونو سره
د غراس خاغلی شیرزاده ویل چې د نشئ توکو پر وړاندې مبارزه د تروریزم په سیر په ملي کچه مبارزې ته اړتیا لري او د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت به پراتلونکو سلو ورځو کې دا زمینه برابر کړي چې افغان ولس د نشئ توکو پر وړاندې مبارزه کې ښکیل شي. د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مرستيال پر وینا په لومړی سلو ورځو کې به دا وزارت د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې ملي طرحه جوړه او د ولسوالیو او کلیو په کچه به یې پلی کړي.
د لومړي ځل لپاره په ملي کچه باندې د ولسوالیو په کچه باندې د کلو په کچه باندې د نشئ توکو پر ضد د مبارزې د ملي برنامې طرحه ده چې دې کې به ټول اړوند وزارتونه په مختلفو سکتورونو کې د همانګي کیږي او د هغه د برنامو تاثیر به د تریاکو د اقتصاد د لمنځه وړلو لپاره چې هم هغه بدیله پرمختیا ده تنفیذ قانون دی
د حکومت داری په برخه کې ځینې مسایل. په ورته وخت کې ل ارکس خپې یو خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د نشئ توکو موجودیت دغه هیواد او خلکو لپاره یو جدي ګواښ ګڼل او ویلي دي چې هغه په خپل د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې رهبری وکړي. په همدې توګه ولسمشر غنی ټولو وزارتونو ته لارښوونه کړې چې د نشئ توکو پر وړاندې مبارزې ته په خپل برنامه کې ځای ورکړي او په دې اړه د کابینې په کچه د یوې غونډې د جوړولو غوښتنه کړې ده. د غراز د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی په افغانستان کې پر نشئ توکو د روغ د کسانو د زیاتوالي په اړه د ورستې خبرې شوې سروې جزئیات د اندېښنې وړ بلل دي. تیرونې د افغان حکومت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په افغانستان کې پر نشئ توکو د روغ د کسانو په اړه د یوې تر سره شوې سروې جزئیات خبره شول. دا سروې چې تیر زیږدیسکال د افغانستان په سلور وشتو ولایتونو کې تر سره شوې خي چې 3 میلیونه افغانان پر اپینو او یا له اپین څخه پر جوړ شوې نورو نشئ توکو روغ دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر او ورځی په اونۍ کې تاسو د امریکا غږنا د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدم. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د ملګرو ملتونو پر مختیایي ادارې ورته خبر ورکړي چې د رواني ایسوي میاشتې نه پس د انتخاباتو د کمیسیون موقتی مامورینو د تنخواګانو لپاره پیسې نه ورکوي. نور تفصیل خبریال اکرام شنواری په دې راپور کې موږ ته رالیږلی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرسیال عبدالرحمن او تکی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا هغو کارکوونکو شمېر چې تراتلونکو دوه اونیو به خپلې دندې د لاسه ورکړي یتیمې سو ته رسیږي.
رخصت کړې خو نه دي، خو د رخصتې دو په حالت کې دي. چون انډیپي اوس خپل ټول کومکونه د ټاکنیزو کمیسیونونو سره بند کړي دي. چون کمیسیون ورته امکانات نه لري نو د دې قراردادونه به فسخه کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرسیال وایي چې دا کارکونکي چې خپلې دندې بل لاسه ورکړي ډېر مسلکي کارکونکي دي چې کلونه کلونه د ټاکنو په کمیسیون کې کار کړی.
په دې مورد کې موږ خپل وړاندیز د افغانستان حکومت ته هم کړی جلال احمد مبرس به جمهور ته موږ خپل دا وړاندیز کړی ده. ډونرانو سره هم موږ په دې مور زیات بحثونه وکړل چې متاسفانه نتیجه یې ورنه کړله.
ښاغلی هوتکی وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون غوښتل چې د دغه کارکونکو کار د لنډمهالۍ پر ځای په دایمي کار بدل کړي، خو د دې لپاره چې د نورو ادارو په څیر جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ټاکنو په خپلواکه کمیسیون کې هم د مامورینو مقرریدل بند کړي، نو ځکه دوی دا مامورین د کمیسیون په دایمي مامورینو بدل نه کړی شول. د دغه کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې د کمیسیون میاشتنی لګښت د 900,000 امریکایي ډالر څخه اوړي. دا پیسې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی لخوا د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته برابرېدلې. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته هم د مرستو د بندېدلو خبر ورکړی دی. یو ان ډی پی دغو ټاکنیزو کمیسیونو ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکړې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او وجیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ټاکنیزو کمیسیونو د اصلاحاتو لپاره د کمیسیون د مشر په سر د پیښ شوي جنجال له امله د کمیسیون د اعلان دوه میاشتو تیریدو سره سره اوس هم دغه کمیسیون د پاره مشر نه دی ټاکلې. دا هڅو سره سره مدارک نظر په دې حقله ترلاسه نه کړی شو. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته د مالی مرستو د نه برابرولو د خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې نن د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ولسی جرګې ته د راتلونکو پارلماني ټاکنو ترسره کېدو په باب دغه جرګې د غړو د پوښتنو ځوابولو لپاره ولسی جرګې ته ورغلی وو. ښاغلی نورستانی ولسی جرګې ته وویل چې د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو په وړاندې د کمیسیون په مخ کې لویه ستونزه د مالي امکاناتو نشواله دي. دغه راز ښاغلی نورستانی ولسی جرګې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو لپاره سیاسي اراده نه لري. پولیسي جرګه کې دغه بحثونه په پای کې وکیلانو پریکړه وکړه چې تر هغې چې د ولسی جرګې نوي غړي د خلکو لخوا غوره شوي نه وي او په کار یې پیل کړی نه وي، د ولسی جرګې د 14مې دورې وسني غړي به د قانوني اساسو په توګه دغه جرګه کې خپل کار ته دوام ورکړي.
وس هم د مهمه خبرونو لنډی زاوري. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان اجمل عبید آبادی هغه مطبوعاتي راپورونه رد کړ چې ګواکې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د ملي امنیت ادارې کارکونکو روزي او تجهیزات ورته برابروي. وروسته تر دې چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د رمادي خارګونی و صدر اعظم حیدر العبادی د دغه خار د بیرته نیولو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. اوس شیعه ملیشې د خار په شاوخوا کې پرتې دي او خایي چې د هغوی په مرستې به امنیتي ځواکونه تقویه شي. همدغه ملیشو تیره میاشت د تکرید خار په نیولو کې هم د حکومتي ځواکونو سره مرسته کړې وه. په پاکستان کې شاوخوا 200 دینی عالمانو یو فتوا صادره کړې او ځانمرګ بریدونه د اسلامي احکامو خلاف عمل ګڼلې دي. دا فتوا چې د لاور په خار کې صادره شوې ده پکې ویل شوی چې طالبان د اسلامي دولت ډله او بوکو حرام چې ځانمرګ بریدونه کوي د اسلامي اصولو خلاف عمل کوي. په فتوا کې ویل شوی چې دغه ډلو نظر ناقص او یوازې د جهالت پر اساس دی. د جمهور غوښتونکو د ګوند یو بل غړی سناتور لندزی ګراهام ویلي چې د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د مشرانو جرګې غړی ښاغلی ګرام په ولسمشر بارک اوباما په دې خاطر سخت انتقادونه کوي چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې شخړې په سمه توګه نه دي سمبالې کړي. د یونان د مالی وزیر یانس واروفاکس وایي ته ملري چې راتلونکو ونې به د پور ورکونکو سره موافقه ته ورسیږي او دغه هیواد به چې په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر دی د دیوالې کېدو نه وساتي. ښاغلی واروفاکس د دوشنبه پر ورځ وویل چې موافقه ته ډیر نږدې شوي او زیاته کړه چې په یوې ونې کې به پریکړه وشي. د اروپا او ایرویه شاهیوادونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویکټوریا نولان په یوکران کې د اوربان نه د سرغړاونو د سم دستي بندیدو غوښتنه کړې ده. میرمن نولان چې پرون د شنبه پر ورځ په مسکو کې د روسیې د چارواکو سره د ملاقات نه وروسته خبرې کولې، ویل چې په یوکران کې د اوربان نه هر ورځ سرغړاونې کیږي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما نه میاشت وروسته له هغه نه چې پولیسو د نجات پر بنسټ د څو مظاهرو د کنټرول هڅه وکړه په وروستي اعلان کې د امریکا فدرالي حکومت د دې څخه منع کړ چې د ایالتي پولیسو سره د ځینو هغو پوځي وسایلو مرسته وشي چې معمولا په جګړو کې استعمالیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو په ننګرهار کې او ډاکټر احمد شاه اکبر وای په لومړني ځلې د افغانستان په ختیځ کې د مسانې داسې عملیات کړي چې تر د مخکې بل ډاکټر نه وکړي. امریکا غا خبريال جعفر خان لاغه سره مرکه کړي چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
خلاصه جراحي چې دا هغه که خو شخص کېږي تقریبا داسې وایي چې پېنځه یا شپږ سانتي متره شخص په خېټه کې کېږي، یعنې هغه چې سروکېږي غوسېږي هغه دی. لاندې عضلات هم غوڅېږي، د عضلات لاندې مثانه هم غوڅېږي او بیا مثانې ته ښکته کېږي. مریض هاسپټل سټیج یعنی مریض چې په شفاخانه کښې ډېر پاتې کېږي، هغه په انډوسکوپیکه جراحۍ کښې مثلا موږ مریض شپږ ساعته اته ساعته ساتو، په خلاصه جراحۍ کښې مریض ممکن دوه ورځې یا درې ورځې پاتې شي. دویم فرق دا دی چې په خلاصه جراحۍ کښې چې زخم موجود وي، زخم د مکروب چانس زیاتېږي، همدارنګه د چورې چانس زیاتېږي. په خلاصه جراحۍ کښې په انډوسکوپیکه جراحۍ کښې هېڅ ځای نه غوڅېږي، یوازې د طبیعي لارې نه، یعنې تش امتیاز هلیل چې دی تش امتیازو لارې نه، د دې لارې نه چې دا طبیعي لاره ده، د دې لارې نه موږ داخلېږو، هغه پتالوژۍ ته ځان رسوو، پتالوژي موږ هلته رفع کوو، که چېرته تیږې تیږه وباسو، که چېرته د پروستات غټوالی به یې نه شي باسو.
او دغه وسایل چې تاسو یاد کړل، دا وسایل اوس شته په مشرقي کښې په افغانستان کښې؟ ځکه دا خو ډېر داسې پرمختللي عملیات دي، باید پرمختللي وسایل هم ولري.
بلې، دا وسایل دلته په مشرقي کښې یو روغتون دی، د مغول خان روغتون په نامه باندې، چې زه کله دلته راغلم زما د راتګ نه تقریبا زه یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، او د زما د راتګ نه تقریبا درې څلور میاشتې وروسته دلته یو روغتون افتتاح شو د مغول خان روغتون په نامه باندې. هغه روغتون ما سره تماس ونیو، هغې روغتون ته بیا ما چې کله دا وسایل پیشنهاد کړل، هغوی تقریبا د دې وسایلو شپېته اویا فیصده اخیستي دي، دېرش فیصده یې پاتې دي.
او دغه عملیات چې تاسو دا تصویرونه په خپل فیسبوک کښې هم اچولي وو، د دې عملیاتو په اړه که لږ معلومات راکړئ، دا څه ډول عملیات وو؟ ځکه باغه کښې ما ولیدل ډېرې داسې سنګچل یا ډېرې وړې تیږې راوتلې وې.
تقریبا پنځه اویا کالو سړی وو، او هغه ما ته راغلی وو، ویل تاریخچه داسې ورکوله، تش امتیازو تکلیف او بندې شو د دې تاریخچه یې لرله، او دا الټراساؤنډ موږ ته راپور را کړی وو چې درې نیم سانتي متره په اندازه باندې تیږه ده، او دا په علاوه د دې تیږې نه مریض د پروستات تکلیف هم لري، یعنې د تیږې د جوړېدلو علت چې وو هغه دا معلومېده چې دا مریض د پروستات مشکل لره، او د تش امتیاز یو څه بندې شو، او د تش امتیاز د بندش له کبله دا تیږه جوړه شوې ده. یوه تیږه وه په مثانه کښې د درې نیم سانتي په اندازه، دا په مثانه کښې د ماشین په ذریعه باندې موږ ټوټه کړې ده، او د دې پارچې موږ ایستلې دي.
یعنې دننه مو ماشین درنه کړی او دا تیږه مالته میده کړې ده، بیا مو ذره ذره راوي.
بلې بلې، په همدې رقم باندې مثانې د تومور عملیات کېږي، چې موږ کیمره داخلوو، د کیمرې په ذریعه باندې دننه مثانې چې در ګورو، تومور چې هغه په نوي فیصدو نه لوړو واقعاتو کښې هغه سرطاني او خلاص عملیات د هغې استقبار نه لري، په همدغه رقم باندې موږ ګورو هغه هم راوباسو.
دغو عملیاتو څومره وخت ونیوو؟ دغه نوي عملیات چې تاسو
دا تیږه غټه وه، د دې پارچې ما میده کړې او پارچې مې ورته ایستل، نو دا تقریبا یو ساعت او شل دقیقې وخت ونیو.
تاسو څو وارې دا خبره وکړه چې اول ډاکټر تاسو یاست چې دا عملیات تاسو کوئ په مشرقي کښې، مخکې ستاسو دا کار مخکې نه و شوی، ولې نه و شوی؟ یعنې فکر کوئ چې ډاکتران نه وو که وسایل نه وو؟
نه، د دې لپاره تخصصي رشته، چې څوک چا په دغه رشته کښې اندویورالوژي کښې چې تخصص، د دې تخصص تقریبا پنځه کاله وخت نیسي، پنځه کاله، او دلته په افغانستان کښې حتی بیا په ننګرهار کښې که موږ وګورو، د یورولوژي په برخه کښې تخصصي رشته نه شته، عمومي جراحي کښې شته، یورولوژي برخه تخصصي رشته نه شته.
نو دا په افغان طبابت کښې یا په افغان طب کښې دا څومره یو ښه پرمختګ بولئ تاسو؟
یو برخه یې زموږ ډاکترانو ته ده چې ډېر تشویقي رول لري، چې زموږ ډاکتران دې ته تشویق شي. اوس مثلا ما ګوري چې زه دومره دا عملیاتونه کوم او دې وسایلو سره دا خلک اشنا شي، او په دې ترتیب باندې دوی په دې برخه کښې کړنۍ حاصل شي، یعنې هغه تخصصي رشتو ته لاړ شي، نه د هغه زوړ طبابت ته به دوی وځي، پخپله تشویقېږي. دا ځوانان ما ته اوس زرګرده ځوانان را ځي، ما نه پوښتنې کوي چې موږ څنګه کولی شو چې دغه د ټرېننګ پروګرامونو ته موږ داخل شو. ډېر زیات علاقه او تشویق شته. مخکې داسې وو چې بېخي دا وسایل خلکو نه پېژندل، مثلا په کتابونو کښې د سیستوسکوپ نوم لیکل شوی او د اندوسکوپ نوم لیکل شوی او پروسیجر مکمل تشریح شوی او عکسونه یې لګېدلي، اما زموږ ډاکترانو بېخي دا وسایلو کښې سامان نه لیدلی. یو د عامو خلکو دپاره هغه سهولت دی چې پخوا به خلک د دې عملیاتونو دپاره پاکستان ته تللي، هندوستان ته، اوس دې ته ضرورت نه شته. دی مثلا د پروستات سرطانونه به وو، هغه به دلته په سیاقانې نه، چې زموږ صحاوي روغتون دی، څلورو شفاخانو پنځو شفاخانو صحاوي روغتون دی، دوی مجبور وو چې دا مریضان پاکستان ته ولېږي، د پروستات د سرطان مریضان، ځکه چې دوی په انډوسکوپ باندې کار نه شي کولی. دا تخصصي رشته د یورالوژي ده چې هلته پاکستان ته لېږي، اوس دې ته ضرورت نه شته، دا مریضان زه تداوي کوم.
ډاکټر صاحب، ستاسو په څېر به نور څومره مسلکي ډاکتران وي په ټول افغانستان کښې او په مشرقي کښې لکه چې دغه کار کوي، دغه عملیات کوي؟
په مشرقي کښې نه شته، په کابل کښې شته،
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، دا دی اوس به یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د مرکزی افریقا په جمهوریت کې سیالو افراطی ډلو د هغه تړون په باره کې موافقه وکړه چې له دوی نه غواړي خپل ځانونه بې وسلې کړي، او د دې هیله پیدا کړې ده چې بالاخره سوله به ټینګه شي او په دغه نارام هیواد کې به د پخلاینې پروسه پیل شي. دغه موافقه د می د میاشتې په لسمه نیټه په پایتخت بنګي کې د وسلوالو ډلو او د هیواد موقتی حکومت ترمنځ لاسلیک شوله. د دغه موافقې هدف دا دی چې د جنجال په ختمولو کې مرسته وکړي. په دې جنګ کې په زرګونو تنه ووژل شلو او نږدې 1,000,000 کسان یې خپل کورو کلیو پرېښودلو ته مجبور کړله. دغه موافقه د دې ظرفیت هم لري چې د هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د دوه کلن فرقیي جنګ په موده کې د جنګي جنایتونو مرتکب شوي دي. د 2013 کال په موده کې تاوتریخوالی هغه وخت پیل شو چې د سلیکا په نامه یاغیانو قدرت ونیو، چې په نتیجه کې بې ثباتی او تاوتریخوالی زیات شو. د بالاکا ازد په ځواب کې د ملیشو یو کمزور غونټه ائتلاف جوړ شو او د غچ اخیستلو سلسله قوي کړله چې به یې ځانته افریقایي بڼه غوره کړله. د دې تاوتریخوالي زور بیا د مرکزی افریقا د جمهوریت د ملکیانو نه ووته. جمهور رئیس کاترین سامبا پانزا په مشرۍ د 2014 کال د جنوري په میاشت کې موقتی حکومت جوړ شو، او په داسې حال کې چې کمزور غونټې امنیت ټینګ شوی و او خال خال تاوتریخوالي دوام درلود. امریکا د مرکزی افریقا د جمهوریت خلکو ته د بنګي د کامیاب غونډې د پایته د رسیدو په باره کې مبارکي وویل. په دغه تاریخي غونډه کې د مرکزی افریقا د درسې وات په سلګونو کسانو او د ټولو طبقو خلکو او ډیرو نورو کسانو برخه اخیستې وه، چې په دې کې د هیواد نه بهر اوسیدونکي او مهاجر هم شامل دي چې د مطبوعاتو له لارې تماس لاره. موږ په موافقه باندې د وسلوالو ډلو د موقتی حکومت لاسلیک کولو ته هرکلی وایو، او موږ اصول ته متحد کېدل ستایو. حکومت او وسلوالو ډلو د دغه موافقې په لاسلیک کولو سره څرګنده کړه چې دوی د مرکزی افریقا د اکثرو خلکو آواز واورېده چې د سوله ییزه سیاسي انتقال پلویان دي. موږ په ټولو هغو کسانو باندې غږ کوو چې دغه موافقه لاسلیک کړې ده، بیل زنده او د بین المللي انډیوالانو په همکارۍ سره دي د دې ډاډ ورکړي چې په بشپړ توګه دغه موافقه عملي کوي. موږ په موافقه باندې د وسلوالو ډلو لاسلیک کولو ته هرکلی وایو چې دا یې منلې ده چې په عسکري کې د ماشومانو استخدامول بندوي او ټول هغه ماشوم عسکر رخصتوي چې اوس د دوی په عسکرو کې شامل دي، او هغه ماشومان چې د جنگ سره ارتباط لري. امریکا د ټولو وسلوالو ډلو نه غواړي چې بیل زنده دغه ژمنې پر ځای کړي. امریکا به د مرکزی افریقا د جمهوریت د خلکو او د انتقالي حکومت د مشرانو په څنګ کې ولاړ وي، په داسې حال کې چې دوی ملي خبرو ته پرمختګ ورکړي او د بنګي د غونډې پیشنهادونه د هیواد او د دغه هیواد د خلکو د خیر راتلونکي لپاره عملي کړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنا لیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو د امریکا غاګ د نن سار د پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. بلنه درکو د خبرونه ته چې سوشي به ورسره پیل شي، تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان، خوشاله اوسئ.